ساعت 2 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې ست په خبرونه کې سربېره پر دې چې 2 اونیز پروګرامونه لرو، په راپورونو کې د افغانستان د دفاع وزارت له قوله اوري چې وایي په سلو کې 70 تلفات د ماینونو او چاودیدونکو موادو له کبله دي. په راپورونو سربیره په پایل کې خبرونه لرو. په خبرونو کې به واوري چې د سوریې حکومت او د اپوزیسیون عمده ائتلاف تایید کړی چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په خبرو کې ګډون کوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلیفون د عربستان له پاچا عبدالله بن عبدالعزیز سره د ایران د اتمي پروګرام پر سر د شوي معاملې په اړه خبرې وکړې. خو لومړی د دې سات کورني خبرونه واوري چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د شخړو د هواري کمیسیون چې مشري حضرت صبغت الله مجددي کوي، هغه راپورونه رد کړل چې ګنې ښاغلی مجددي له ولسمشر څخه مراور دی او له همدې عمله وطن پریښی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي اوس د دې موقع له لاسه وتلی چې پاکستان او ایران کې د افغان کډوال په انتخاباتو کې برخه واخلي. اوس هم پوره خبرونه. په افغانستان کې د شخړو د هواري کمیسیون چې مشري حضرت صبغت الله مجددي کوي، هغه راپورونه ردوي چې ګنې ښاغلی مجددي له ولسمشر څخه مرور شوی او له همدې عمله وطن پریښود. د شخړو د هواري کمیسیون مرستیال اسدالله وفا نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی مجددي ترکیې ته تللی خو د درملنې لپاره.
اور مزګر از سر ناسو د فخدا د خبرو وکړ چې د مریضۍ لپاره زمو کور ولایم ډیر نه جوړ دی. د کړي ساتو چې خو به دي کیږي، خو د تصادف دی دوه خبرو سره وکی ان شاء الله زره ساده ماینات او د دوا ورسته ان شاء الله به ترځي.
لدی مخکې خغلی مجددی د مشورتي لوی جرګې په ورسته ورځ خبرداري ورکړې او کچيري ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نکړي. افغانستان به ووزي جمهور رئیس کرزی ویلي له امریکا سره په دې شرط تړون لاسلیک کوي چې سوله تضمین شي او امریکایي ځواکونه د خلکو د کورونو تلاشي بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي اوس د دې موقع له لاسه وتی چې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوال په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس ضیاء الحق امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل د کډوالو د نوم لیکنې او په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نږدې 80 میلیونه ډالر ته اړتیا وه چې کمیسیون ته ورنکړل شوې. هغه وویل اوس وخت تیر شوی او امکان نشته چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته کارتونه ورکړل شي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. په یادو دوو ولایتونو کې شاوخوا په بخښنې سره په یادو دوه هیوادونو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانان پراته دي. امنیتي چارواکي وایي په نورستان کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یوه هوایي حمله کې 2 طالب قمندانان وژل شوي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلعه اردو د دوهمې لواء ویان هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل دا 2 تنه طالبان نن سهار د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې پر نښه شوي او له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوپننګ راهرو لید کې په دوه پر لپسې چاودنو کې چې په یو سیمه کې شوې درې ملکی کسانو جل شوی او لس نور ټپیان دي. ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل لمړی چاودنه نن سهار شاوخوا 3 بجې د اچین ولسوالۍ په دلخیلو سیمه کې د ملکیانو په یو موټر شو چې یو کس پکې وژل شو او 2 نور ټپیان شول. هغه ویل رسل د چاودنې په سیمه کې خلک راټول شول چې بل چاودنه هم وشو او 2 کسان پکې وژل شول او 8 نور ټپیان شول. د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به احمد شي بر وړاندې کړي.
د سوریې حکومت او د اپوزیسیون عمده ائتلاف دا تایید کړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په خبرو کې ګډون کوي. خو دواړه لوري د سوریې حکومت او اپوزیسیون پر خپلو مخالفو دریځونو لا هم ټینګار کوي. ټاکل شوې ده چې دغه خبرې د جنوري په 22مه په جنوا کې پیل شي. د سوریې سر اعظم وایل الحلقي وویل د حکومت پلاوی به جنوا ته د دې لپاره ولاړ نه شي چې واکل ته وسپاري. دغه هیئت د دې لپاره روان دی چې پر سیاسي جوړجاړي بحث وکړي. د سوریې د اپوزیسیون یو اصلي غوښتنه د حکومت د استعفا ده. خو د سوریې سر اعظم الحلقي وایي موږ جنوا ته د دې لپاره ځو چې واک وسپارو، او دا خبره مو بیا کړې ده. موږ د دې لپاره ځو چې نور په واک را شریک کړو. تاسو پوهیږئ کله چې په نړۍ کې حکومتونه جوړی شي د هغو ډلو ټپلو له لوري جوړی شي چې په پارلمان کې وي. موږ به له نورو سره په پارلمان کې یو ځای یو څو یو متحد ملي حکومت جوړ کړو. بلور ته د سوریې د اپوزیسیون ډلې ملي ائتلاف مشر احمد جربار سنیو ته وویل چې د جنوا غونډو ته په دې سرګ ګوري چې په سوریې کې به یو داسې انتقالي حکومت ته لار هواروي چې په هغه کې بشار الاسد نه وي.
جربه دا خبر هم وکړه چې د جنوا په غونډه کې د ایران د ګډون په دې شرط هرکلی کوي چې په سوریه کې د حکومت په ګټه له نیابتي جګړې لاس واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلیفون د عربستان له پاچا عبدالله بن عبدالعزیز سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر د شوي معاملې په اړه خبرې وکړې. د امریکا ملاتړي هیوادونه سعودي عربستان او اسرائیل هغه هیوادونه دي چې د ایران اټومي هلو ځلو ته ډېره اندېښنه لري. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې اوباما د عربستان پاچا ته وویل د ایران لپاره دا مهمه ده چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره یې تېره یکشنبې په جنوا کې وکړې. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې اوباما او د عربستان پاچا موافقه وکړه چې تر هغو به په دوامدار ډول خبرو ته دوام ورکوي چې د ایران په اړه خبرې روانې وي. له ایران سره د شوې موافقې له مخې به په لږ تر لږه شپږو میاشتو کې ایران له یو شمېر اټومي فعالیتونو لاس اخلي او په مقابل کې به یې پر ایران د نړیوالو یو شمېر بندیزونه لرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهر ته د یو سفر تیاری کوي چې په ترس کې به په منځني ختیځ او مالدووا کې خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه سفر به د دسمبر له درېمې تر شپږمې وشي. تمه ده چې جان کیری به په بیت المقدس کې د اسرائیل سریازم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي. د دې پروګرام په ارتباط په روسیو کې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو له ایران سره یو موافقه وکړه چې امریکایي ملاتړ کوي. اسرائیل له دې موافقې سره علني مخالفت څرګند کړی دی. ټاکل شوی ده چې جان کیری به په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ د سولې پر بهیر خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وویل کیری به د مالدووا له جګپورو چارواکو سره په مرکز کشیناو کې پر دې خبرې وکړي چې څرنګه دغه هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. دا به لومړی ځل وي چې په څه باندې دوو لسیزو کې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر مالدووا ته سفر کوي. د حکومت مخالفو اعتراض کوونکو په بنکا کې د تایلند د ملي پولیسو پر دفتر پر مرکزی دفتر او ورسره د یو روغتون برېښنا قطع کړې ده. نن سهار سر یاسمه بن ګلاک شینواترا وروسته تر دې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې پر سړکونو خپل اعتراضونو ته خاتمه ورکړي چې پارلمان اصل به اعتماد نکړه. شینواترا د تلویزیون لارې په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دغه اعتراضونه به د هیواد اقتصاد ته زیان واړوي. د اکشن بیل ورځ را پدې خو مظاهره کوونکي د حکومت د استعفا غوښتنه کوي او په تیرو څو ورځو کې د وزارتونو او نورو حکومتي ودانیو لور ته ورغلي دي څو دفترونه وتړل شي. دغه مظاهره تر ډېر سوله ییز دي. مظاهره کوونکي وایي چې د شینواترا حکومت د هغې ورور تاکشین شینواترا کنټرولوي. تاکشین په 2010 کال کې روسل پراخو مظاهرو چې دوه میاشتې د مرکز بنکاک مهم ځایونه نیولي وو لواکل لري شو. هغه وخت تر نوی ډیر کسان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. ینګلاک شینواترا به تر هغه وروسته انتخاب شو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. ساعت 2 بجې او 8 دقیقې د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د مهاجرو افغانانو د ګډون امکان نشي برابرولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو ته په سلو کې اویا تلفات له ماینونو او چاودونکو موادو اوړي. په هلمند کې خلک د ډوډۍ د بیې له لوړېدو شکایت کوي.
خپل ډوډۍ ګرانه کړې ده مګر زموږ وس نه پرسیږي ځکه شایان هم اوس تقریبا اقتصاد ډېر ضعیف دی.
په فرا کې کروندګرو ته د کوکنارو د کرلو په وړاندې خبرداري ورکړل شوی. د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت ولې لوړ شوی په دې اړه په راپور سربیره به د پاکستان د نوې لوی درسیس په مخ کې د پراتو ستونزو حال درکو.
د څشي اچار د ګوري اچار
د ګوري اچار ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم د اورو. په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردی، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې اسنو ازادي رادیو په اف ام 100.15 لا صفو وزي وبري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه اوس په خپلواک ډول په ټول هیواد کې پوځي عملیات کوي خو د ماینونو او نورو خطرناکو چاودیدونکو موادو له تهدید سره مخامخ دي. د ملي دفاع د وزارت ویندوی د ناتو چارواکو ته ویلي چې د دایمي امنیت امنیت د ټینګولو لپاره باید افغان ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي، خو د روزنې د پروګرامونو او وسایلو د کموالي په خاطر ستونزې لري. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ملي اردو د تلفاتو او یا فیصد لا هم د ماینونو او نورو چاودونکو موادو له عمله رامنځته کیږي. د ملي دفاع د وزارت وایاند جنرال ظاهر زمی پرون ویلي چې د ملي اردو د عسکرو د دې کمزوري د لری کولو په پوځي عملیاتو کې د هغوی د موثریت د زیاتولو او د ملي اردو د عسکرو د مسؤلیت لپاره وسایل او د روزنې پراخو پروګرامونو ته اړتیا ده. جنرال زمی د افغان حکومت د ویندویانو په ایوډل کې د ناتو تړون مرکز لایڅو تر 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان اوزي د دې هیواد پر امنیتي او سیاسي حالات خبري وشي. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې افغانستان غواړي چې دوی د ملي اردو د عسکرو د روزنې پروګرامونه جاري وساتي، نو ولسم شرکرزای باید د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې د دوه اړخیزه امنیتي همکاري تړون ورسره لاسلیک کړي. د دې تړون پر اساس به یو شمېر امریکایي روزونکي تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه وروزي. ولسمشر حامد کرزی په ورستیو کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون به یوازې هغه وخت لاسلیک کوي چې د افغانانو پر کورونو پر خپل سر پوځي عملیات باندې شي.
قرارداد د امریکایانو سره که افغانان غواړي که چرګې ته اتکی چې شی وکړي، دا قرارداد موږ د افغانانو په ګټه بولو، خو شرط پکې د افغانستان د کورونو امنیت دی چې امریکایان حمله پر ونه کړي او شتوکشي د افغانستان سول.
اسوسییټډ پرس اژانس وايي چې په ناتو کې د ولسمشر حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر ویویندوی بیا هم پر همدې ټکي ټینګار کړی دی. په عین حال کې د ملي دفاع وزارت وايي افغان ځواکونه د پوځي روزنې پروګرامونو ترڅنګ د استخباراتو، انجینرۍ او لوژستیک په برخه کې مرستې ته جدي اړتیا لري. افغان لوري هیله څرګنده کړې چې د ناتو تړون غړي هیوادونه به د وسایتو لپاره هم مرسته ورسره وکړي. د ملي دفاع د وزارت بیان ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک لا هم یو فعال الوتکنه لري. جنرال میویلی د بهرنیو تهدیدونو په وړاندې د دفاع لپاره په شدت هوایی دفاعي سیستم، زغروالو موټرو او ټانکونو ته اړتیا ده چې د امریکا په ګډون ټول مرسته کوونکي هیوادونه باید پام ورته وکړي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان حکومت د جزا په قانون کې د سنگسار د اجرا کولو په اړه خبره شبي راپورونه رد کړل. د افغانستان د عدلي وزارت د تقدیم د ریاست سرپرست عبدالرؤف هیروی تاییدوي چې د قانون په مسوده کې د سنگسار مسأله شامل ده، خو ډیر سخت شرطونه ایښودل شوي چې د سنگسار د حکم تطبیق خورا محدود وي. دا شرطونه د سنگسار د حکم تطبیق کاملا محدود وی، تر دې چې ویلی شم چې د دې کار اجرا محال ده. د بشری حقونو د څار ډلې د دوشنبه په ورځ د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې وویل د افغانستان د عدلي وزارت یوې کاري ډلې چې د یو نوي قانون پر مسودې کار کوي وړاندیز کړی چې د زناکارو ښځو د سنگسارولو په شمول دي د زنا په برخه کې سخت اسلامي قوانین اجرا شي. خود افغانستان ولسمشر حامد کرزی آزادی رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د عدلي وزیر دا خبره رد کړې ده. د بشری حقونو د څار د ډلې د راپور لخبرې دوروسته د هالند او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو وویل دا مسأله له افغانستان سره د دوی پر مرستو او اړیکو منفي اخیز لرلی شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر فرانس تیمیر منس وویل که افغانستان د زنا په تور د ښځو د سنگسار قانون تطبیق کړ، له هالند سره به خپلې اړیکې له خطر سره مخامخ کړي. د بشری حقونو د څار ډلې د آسیا د څانګې رئیس براد ادمز وویل دا کاملا ټکان ورکوونکی ده چې د طالبانو د رژیم له پرزیدو 12 کال وروسته د کرزی حکومت بیرته د سنگسار جزا تطبیقوي. د کرزی حکومت باید لږ تر لږه د بشری حقونو له لبنانیو ژمنو سره خپل وفاداري ثابت کړي او دا وړاندیز سمدستي رد کړي. په مسوده کې چې د بشری حقونو د څار ډلې کاپی لیدلې ویل شوي که محکمې و شزا او نارینه چې واده سره نوي کړی د جنسي اړیکو په لرلو تشخیص کړل، دواړه باید په هغه صورت کې اعدام او سنگسار شي چې د جرم مرتکبان مجرد نه وي. په مسوده کې دا هم ویل شوي چې ښځې ته باید د سنگسار سزا د عامو خلکو په مخ کې ورکړی شي.
آزادي رادیو
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت د سنگسار په برخه کې خبره شوی راپورونه رد کړل. د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان د حکومت د اعلان هرکلی وکړ. جزئیات شفق وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان د عدلیې وزارت وویل چې د جزا په قانون کې د سنگسار سزا د شاملولو نیت نه لري، د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې دا یو ښه او پر ځای اقدام دی. دا سازمان وایي چې دوی ته داسې راپورونه وررسېدلي وو چې ګوند یې د افغانستان د عدلیې وزارت غواړي چې سنگسار د دې هیواد د جزا په قانون کې شامل کړي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د آسیا د څانګې څېړونکي هډر بار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د افغان حکومت له دې اقدام نه هرکلی کوي. دا وایي موږ له حکومت نه وغوښتل چې دا کار ونه کړي او حکومت ته مو وویل که چیرې دا کار وشي نو مرسته کوونکي هیوادونه به نور افغانستان ته پیسې ورنه کړي. نو اوس چې افغان حکومت وایي چې دا کار نه کیږي، دا یو عالي خبر دی. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د افغانستان د عدلیې وزارت د جزا په قانون پر قانون کار کوي او حدود قصاص او دیت هم پکې شاملوي. خود دې وزارت مسلکي مرستیال سید یوسف حلیم ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د جزا قانون په 1955 مریز کال کې نافذ شوی او ځینو نورو فرعي قوانینو ته په پام یو څه پراګندګي پکېشته چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ستونزې جوړې کړي. د وویل د دې وزارت وغوښتل چې متفرقه یا تیت قوانین راټول او په افغانستان کې واحد جزایي قانون رامنځته کړي. ښاغلی حلیم سرګنده کړه چې په دې اړه له اتو میاشتو راهیسې یوه کمیټه کار کوي او د دې کمیټې یو غړي یوازې داسې نظر ورکړی و چې حدود قصاص او دیت دې په جزایي قانون کې تنظیم شي. خو د عدلیې وزارت مرستیال وایي چې دوی یوازې تعزیري جزاوې د جزا په قانون کې شاملوي، نه حدود قصاص او دیت.
د عدلیې وزارت موقف دا دی چې چیرته د جزایي کوډ تنظیمیږي نو دغه د جزا د قانون دغه اوله ماده د عینیحي باید په هماغه شکل باندې راواخیستل شي. په دې معنی چې حدود و قصاص و دیت دا د فقه مطابق د هغوی د مرتکبینو سره برخورد وشي او تعزیري جزاګانې دا په قانون کې راوستل شي. اما دا چې په رسنیو کې په دې رابطه باندې تبلیغات وشو چې ګویا د سنگسار لپاره جدا قانون جوړیږي، دا مسله په دغه شکل نه ده.
خاغلی حلیم وویل چې د حدود قصاص او دیت د سزا د عملی کېدو لپاره د اسلامي شریعت د فقه لمخې ځانګړي شرایط پکار دي او دا نشي کېدای چې دا شرایط نوي موجود او دا مسایل د جزا په قانون کې شامل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې د سازمان ترڅنګ ځینو نورو ارګانونو او اشخاصو چې د بشري حقونو د دفاع په برخو کې کار کوي هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښوولې وه چې افغان حکومت غواړي د سنگسار موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي. د عدلیې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د جزا د قانون تنظیمونکي کمیټه به یو کال نور هم په دې برخه کې کار کوي، وروسته به یې طرحه د وزیرانو شورا او بیا به ملي شورا ته استول کیږي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې د دې هیواد سلګونه تاریخي آبادات د لمنځتلو له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل تاریخي آبداتو ته د نورو ستونزو ترڅنګ ناامني هم لوی ګواښ دی. د یونسکو نړیواله اداره خبرداری ورکوي چې که په افغانستان کې تاریخي آبداتو ته جدي پام ونه شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به آثار او نشی هم په افغانستان کې پاتې نشي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر تاریخي آبادات لري چې په نړیواله سطح له ډېر ارزښت برخمن دي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند دا موضوع څېړلې ده.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت معلوماتو لمخې د هیواد د 2000 تاریخ آبادات او ځایونو له جملې څخه نیمایي اوس مهال د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې ډېر تاریخ آبادات تر اسلام مخکې او وروسته د بودایانو، تیموریانو او ځینو نورو مهمو دورو څخه پاتې شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د دې هیواد له 200 څخه تر زرو پورې تاریخي ځایونه، آثار او آبادات د ویجاړېدو په حال کې دي.
د 2000 په شاوخوا کې داسې لرغوني ځایونه او آثارو دا موجود لرو د ځان سره. د هغه جملې څخه نه له بعد مرغه په حدود د 200 یا 800 حتی تر زر پورې یو څه مشکلات لري، یعنی د خطر احساسی کیږي چې هغه په طبیعي حوادثو په دا نورو جنجالونو کې ممکن ډیر زیات صدمه وویني.
د افغانستان د تاریخي ابداتو د ساتنې مسؤلینو په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي ځایونو او ابداتو د معلومولو او ساتلو په هدف یو سروې هم کړې. خو د دغو مسؤلینو په خبره په هلمند، کندهار، زابل، نورستان، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د ناامنۍ له امله نه دي توانېدلي چې دغه سروې وکړي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د احمدشاهي کلا ټول دیوال له منځه تللی دی. نوموړي د دې ولایت د منډیګک مانډي او شمشرغار یادونه وکړه چې زرګونه کاله تاریخ لري او اوس یې د ناامنۍ له امله ساتنه نه کیږي.
منډیګک او نارنج ماڼۍ د شي تقریبا 15000 کلونو ته قدامت رسیدي. په پنجوایي کې شمشرغار دی، د دې قدامت 15000 کلونو ته رسیدي. نارنج د ماڼۍ شاوخوا یا يم ځکه غصب سوی یا تدیری غیر فنی او غیر قانوني سپړنې سوی د لمزتو په حال کې. د منډیګک ماڼۍ چې دا شاغه په سیمه کې ده، په هغه سیمه کې هم متاسفانه حالت ډیر زیات لاسرسی نه لرو.
دا یوازې کندهار نه دی چې تاریخي ځایونه او عبادات یې خوندي نه دي، بلکې د ځینو نورو ولایتونو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولایتونو کې تاریخي عبادات جدي ساتنې او ترمیم ته اړتیا لري. د هرات ولایت اطلاعات او کلتور رئیس اریال اوفیان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د ټولو تاریخي عباداتو 10% د ویجاړېدو په حال کې دي.
میتونم بگم تا 30% عبادات تاریخي هرات در معرض خطر نابودي.
د هرات د تاریخي عباداتو 10% له خطر سره مخ دي او 30% په منځني حالت کې دي او 10% سلو کې عبادت مخ کې برته جوړ سوی دی چې د ساختمان له نظر څخه ستونزه نه لري او په ښه حالت کې دی.
د نږدې زرو تاریخي عباداتو او آثارو د لمنځتلو او ویجاړېدو لاملونه تر ډېره په افغانستان کې ناامنۍ، پر خپل سر کیندنې، د متخصصینو کمښت او د دغو ځایونو د ساتنې لپاره کم امکانات دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي عباداتو د ساتنې او بیرته جوړونې رئیس عبدالله دباسي هم د تاریخي عباداتو او ځایونو حالت اندېښنې وړ بولي.
موږ تر اوسه له 200 څخه زیات تاریخي عبادات بیرته له سره جوړ کړي. کوم شمېر چې موږ جوړ کړي هغه د کلونو لپاره پرته له مراقبت او ساتنې څخه کېدای سي خراب نسی. خود اکثر تاریخي عبادات وضعیت ښه نه دی.
افغانستان د خپل تاریخي عبادات او ځایونو د لرلو په خاطر په نړیواله ساته شنوم ګټلې دي. لاندې جملې څخه د غور د جام منار په 2002 میلادي کال او د بامیان دره د ځنګړو سیمو د لرلو لامل په 2003 میلادي کال کې د نړیواله فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل شوی دي. همدارنګه په 2001 میلادي کال کې د ایسکو د نړیوال سازمان لخوا غزنی د اسلامي هیوادونو د ثقافت د مرکز په توګه وټاکل شو. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د بیلابیلو دورو خورا مهم تاریخي ځایونه، عبادات او آثار پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري چارو سازمان یا یونسکو د افغانستان د تاریخي عبادات او ارزښت په کتلو وایي چې باید یې برخې ته ځانګړی پام وسي. په کابل کې د دې سازمان د پروژو مسؤل ساران او شابي په افغانستان کې د تاریخي عبادات په حق له ازادي راډیو ته خپل اندېښنه د سرګند کړه.
متاسفانه اگر امروز بهشون توجه نکنی و خراب بشن 20 سال دیگه وجود ندارن.
له بعد مرغه که چیرې نن موږ ورته پاملرنه ونه کړو او همداسې په خراب وضعیت کې وي، تر شلو او یا لسو نورو کلونو به چې په هیواد کې امنیت وي او جنگ هم نه وي، نو د تاریخي عباداتو له لارې به د عوایدو منبع هم بنده سي.
د یونسکو مسؤلین وایي دوی په ټول افغانستان کې ځکه د تاریخي عباداتو د ساتنې او بیرته جوړولو لپاره کار نسي کولی چې امنیتي ستونزې موجودې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي عباداتو د ساتنې او بیرته جوړونې مسؤلین وایي دوی ځکه د تاریخي عباداتو پر ساتنې او بیرته جوړونې ټینګار کوي چې په هیواد کې د ټوریزم صنعت ورسره غښتلی کیږي. د راپورونو له مخې افغانستان تر جګړو پخوا د ټوریزم له لارې ښه عواید درلودل، خو په وروستیو جنګونو کې نه یوازې نړیوال ګرځندویان افغانستان ته رانغلل، بلکې د دې هیواد تاریخي عباداتو او سارو ته هم ډیر ځانونه ورسېدل. د ګرځندوی یا توریزم د برخې څېړونکي وایي که افغان دولت د ګرځندویانو د راتګ لپاره لازمه زمینه برابره کړي او امنیتي ګواښونه له منځه یوسي، نو افغانستان به یو ځل بیا د ګرځندوی له درکه شاوای ترلاسه کړي.
د لشکرګاه شهر په نانوایو کې ډوډۍ ګرانه شوې ده. نانوایان وایي دا چې د هلمند غنم له هیواد بهر وزي، نو له همدې امله په منډۍ کې اوړه ګران شوي دي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي راپور واوري.
که څه هم د هر کال په ژمي کې د سونګ د توکو او خوراکي شیانو بیې پورته کیږي، خو په نانوایو کې یو دم د شلو افغانیو څخه څلورویشت افغانیو ته د ډوډۍ د بیې پورته کېدو په ښار کې د خلکو شکایتونه راپورته کړي دي. ویل کېږي دا بیې د لشکرګاه د ښاروالۍ له لورې ټاکل شوي دي، خو د لشکرګاه ښار اوسېدونکي وایي هغه کسان چې اقتصادي ستونزې لري نشي کولی په دومره لوړه بیه ډوډۍ واخلي.
خپل ډوډۍ ګرانه کړې ده، مګر زموږ وس نه پرسېږي، ځکه شایان هم اوس تقریبا اقتصاد ډېر ضعیفه دی او پیسې پر مثال کمې دي، د چا وس نه پرسېږي چې هغه ډوډۍ تقریبا غریبانه خلک شته.
علت یې دغه لوی علت خو دغه دی، دا تاریخ دی بله ولي، دا تاریخ چې اوس نه وایي ګرده غنم وایي نولې بدی ګرانېدلی. هلمند خو تا ته خپله معلوم دی چې هلمند خو ګودام دی ګرسره افغانستان کې، تر هلمند یو ولایت به دونه ډېر مځکه نه لري، نو هغه علت یې دغه لوی علت یې دغه دی.
غنم په دې ګران شوی چې په هلمند کې د غنمو کمبوتی دی او د پاکستان وړه راځي هغه ګران دی.
اوس مهال په بازار کې یو من ښه غنم په یو سل او شپاړس افغانیو پلورل کېږي. دا په داسې حال کې دی چې څو میاشتې وړاندې دا قیمت تر سل افغانیو کښته و. نن ویان وایي اوړه او ګاز ګران شوي دي، له همدې امله اړ دي چې د ډوډۍ بیه لوړه کړي. دوی وایي په هلمند کې تولید شوي غنم سم نه پخیږي، ځکه دوی د پاکستان څخه هلمند ته راتلونکي اوړه پخوي. ویل کېږي د هلمند د غنمو اکثره نور ولایتونو ته تجارت کېږي. ډېر وخت یې بیه هم د پاکستاني اوړو سره کله لوړه او کله هم کښته راځي. د لشکرګاه د ښاروالۍ د دفتر امیر احمد مسعود سیلاب وایي مایع ګاز ګران شوی دی، د اوړو بیې پورته شوي دي، نو ځکه په نانوایو کې هم د ډوډۍ قیمت لوړ شوی دی.
د ګازو نرخ د پنځه څلوېښت یا پنځوس افغانیو څخه اوي افغانیو ته راغلی دی. همداسې د وړو او د غنمو نرخ هم اضافه شوی دی تر نارمل کچې. د نخنامې کمیسیون تل ټول معیارونه په نظر کې نیسي، مثلا د ګازو نرخ چې په ګازو پخیږي، د روزمزد حساب، د غنم یا د وړو حساب، ټوله محاسبه کوي، هغه ډوډۍ ته بیا نرخ تی نه وي. نو د نرخو ته په محاسبې سره ښاروالۍ ډوډۍ ته مثلا څلوېښت افغانۍ نرخ ټاکلی دی.
هلمند د غلو د ګودام نوم هم لري، خو ویل کېږي په تېرو څو کلونو کې د غنمو د کرلو ځای کوکنار نیولی دی، ځکه نو دې ولایت ته د بهر نه غنم او اوړه راواردېږي. که څه هم خلک وایي د هلمند تولید شوي غنم سم نه پخیږي، خو په منډیو یا هټیو کې هم غنم د تیر کال په نسبت ګران شوي دي. هټیوال وایي نه یوازې په ګمرکونو کې ټیکس یا مالیه لوړه شوې ده، بلکې د سږ کال اوازې چې ډېری کروندګر به کوکنار وکړي هم د غنمو پر بیه تاثیر کړی دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په فراه ولایت کې چارواکو پرون په یوه غونډه کې د مخدره موادو په زیاتوالي اندېښنه وښودله. په غونډه کې ولسوالانو او د کلي د پراختیايي شوراګانو استازو برخه اخیستې وه. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
په بلی غونډه کې چې د مخدره توکو سره مبارزې لپاره چارواکو او ولسوالانو ګډون کړی و، د کوکنارو د کښت پر تخریب خبرې وشوې. د فراه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال محمد رضا حقبی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په فراه ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او دوی د تخریب لپاره پلانونه په نظر کې لري. په فراه ولایت کې تر ټولو زیات کوکنار اوس دغه ولایت په خاکسفید، بلابلوک، ګلستان او بشرود ولسوالیو کې کرل شوی، چې موږ له دې امله سخته اندیشنه لرو. په همدې حال کې د فراه ولایت د والی مرستیال محمد یونس رسولی د ټولو ولسوالانو څخه وغوښتل چې په خپلو سیمو کې دې چا ته اجازه نه ورکوي چې کوکنار وکړي، او که کوکنار کرل شوی وي نو تخریب دې کړي. زه د ولسوالانو، د ولسوالۍ د قمندانانو او پراختیايي شوراګانو څخه غواړم چې هیچا ته اجازه ورنه کړي تر څو د دوی په ولسوالۍ کې کوکنار وکړي. که چا کوکنار کرلی وي، همدا اوس دې د له منځه وړلو لپاره ګام پورته کړي او ټول دې لمانځه یوسي. د فراه ولایت په ګلستان، بکوا، بلابلوک او خاکسفید ولسوالیو کې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات کوکنار کرل کېږي. د خاکسفید ولسوال عبدالخالق وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو شتون او ناامني د مخدره توکو د کرکلې زمینه مساعده کړې او دوی به دغه کښت لمانځه یوسي.
موږ انشاءالله چې ټینګ تدابیر ورته نیولې دي، چې ریاست مواد مخدر او مدیریت مواد مخدر شي دي، او ټینګ اقدام ورته جوړ کړی دی چې انشاءالله د حمل په میاشت کې یا د هود په اخر کې
دبل خو د فراه ولایت د برابرک ولسوال ملا سید محمد هم په دغه ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کوي او وایي د کوکنارو د کښت زیاتوالی اصلي عامل د بزګرانو سره دولت نه همکاري ده.
د پروسه چې کرل شوي وه سږ شاید سره وړلی ده په سر کرل شوي، ځکه چې پروسه مو هم د خلکو څریاک ډېر وړه وله، خو بیا هم خلکو د هغه څخه عبرت ونه کړي، بیا هم هغه د څریاک اضافه کړي دي. موږ کوشش کوو چې انشاءالله سږ کال په کلي توګه ټوله څریاک نابود کړو.
که څه هم د مخدره توکو سره د مبارزې چارواکي د کوکنارو د کرسونو د تخریب خبره کوي، خو بزګران او ځمکه درونکي بیا وایي چې د مجبوریت پر اساس د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غږ لازاري رادیو څخه اوریدئ. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، د ګوري اچار تنس پروګرام او د غرس ژوند په شیبو کې د دې خبرونې په دوهم نیمه کې وړاندې کیږي. د غرس د پاکستان د نوی لوی درستیز په اړه هم یو راپور لرو، خو مخکې تر دې ساعت دوه بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه لرو چې احمد شبری اوروي.
په افغانستان کې د شخړو د هواري کمیسیون مرستيال اسد الله وفا وایي د دې کمیسیون مشر صبغت الله مجددي د درملنې لپاره ترکیه ته تللی، نه له ولس مشر څخه د مرورتیا په خاطر. مجددي نن ترکیه ته ولاړ او له هغه ځایه بیا ډنمارک ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پاکستان او ایران کې میشت افغانان د دې لپاره د افغانستان په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی چې دغه کمیسیون ته اړینه شپېته میلیونه ډالر بودیجه نه ده ورکړل شوې. د سوریه حکومت او د اپوزیسیون عمده ائتلاف دا تایید کړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په خبرو کې ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې دغه خبرې د جنوري په 22مه په جنیوا کې پیل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلیفون د عربستان له پاچا عبد الله سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر د شوې معاملې په اړه خبرې وکړې. جاپان او جنوبی کوریا وایي دوی له دې سره مخالفت کوي چې پکینګ د چین د جنوبی سمندرګي پر سر د هوایي دفاع نوې زون اعلان کړي. د جاپان سمندري ګارد نن اعلان وکړ چې دوی په دې سیمه کې د چین له پریکړې سرغړونه کړې ده او ورته اعلان جنوبی کوریا وکړ. او د حکومت مخالفو اعتراض کوونکو په بنکا کې د تایلند د ملي پولیسو پر مرکزی دفتر او ورسره د وروختون برېښنا قطع کړې ده. نن سار صدر اعظم ینګ لاک شیناواترا وروسته تر دې له مظاهره کوونکو غوښتل چې پر سړکونو خپل اعتراضونو ته خاتمه ورکړي چې پارلمان سلب اعتماد نه کړه.
د پاکستان حکومت د چهارشنبه پر ورځ جنرال راحل شریف ته د هیواد د پوز نوی مشر یا لوی درستیز وټاکه. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستاني پوز نوی لوی درستیز به د سیمې د وضعیت له امریکا سره د پاکستاني حکومت د اړیکو او یو لړ نورو مسایلو له امله لسترو چیلنجونو سره مخامخ وي. له پېښور د ازادي رادیو خبريال په دې موضوع راپور راستولې.
د پاکستان حکومت جنرال راحیل شریف ته دغه هیواد د پوز د مشر یا لوی درستیز په توګه وټاکه. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا د چهارشنبه پر ورځ په وی خبري شوې لایم کې ویل شوې چې جنرال راحیل شریف په دغه هیواد د پوز نوې مشر او د جنرال اشفاق پرویز کیانی ځای ناستې وي. د پاکستان حکومت همداراز جنرال رشید محمود د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه وټاکه. جنرال راحیل شریف تر دې مخکې د پاکستانی پوز په سترو څوکیو دنده ترسره کړې ده او تر ټاکنې مخکې د پوز د ښوونې او روزنې د برخې مشري پر غاړه لرله. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان نوی لوی درستیز به له ګاونډیو هیوادونو او امریکا سره د اړیکو او د سیمې د روان وضعیت له امله له یو لړ ننګونو سره مخ وي. د پاکستان د دفاعي او روانو چارو کارپوه متقاعد پوزي محمود شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د پاکستاني پوز نوې مشر د دې وړتیا لري چې د سیمې په وضعیت او نور مهمو مسالو کې د حکومت مرسته وکړي.
سیمه کې نن سبا داسې حالات دي چې دا اعلان نکړو نو خلکو دا سوچ کولو چې اسنه چې به جنرال کیانی تا یو بل ایکستنشن ورکی، نو د دې وجه چې دا چې کوم چیلنجز دي د حالاتو کې په دې سیمه کې په افغانستان کې د امریکې د ګال 2014 نو د دې ټول لپاره دا چې یو مضبوط سره یو ولو چې هغه د حالاتو سره مقابله وکړي، حکومت سره مدد وکړي او د مفخال د حالاتو سره مقابله بنیادی طور معنی سیاسی قیادت فرض دی او فوج د سیاسی حکومت د لاندې دی او دوی به په دې کې مدد کوي. نو نوی چیف دی تاکل شوی دی چې سوچ کوي او زما په خیال دا چیلنجز دوی سره به مقابله وکړي.
نوموړی همداراز وایي د پاکستان صدر اعظم نه غواړي چې په دریم ځلي حکومت کې پخوانی ترخې تجربې تکرار شي. همدا لامل دی چې هغه د لوی درستیزانو د نوماندو کسانو د لیست دریم تن دغه هیواد لوی درستیز وټاکه. د جنرال اشفاق پرویز کیانی د دویم دورې د ماموریت نیټه نن پای ته رسیږي. د نوموړي د ماموریت دوره د 2013 میلادي کال په جولای کې د پاکستان د هغه مهال د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د دویم ځل لپاره تمدید شوې و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدای شي او همي مطالب لوستل شي. کدا شي به ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي نو دا مطالب کې لوستل شي. یو خود افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه ده چې همي لوستای شي او همي اوریدای شي. په د دې ویب پاڼې په نور عناوینو کې لولای شي د حامد کرزي پر ځای بل افغان چارواکي سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل ممکن دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې کړی ده. د عدلی وزارت یو چارواکي هیروی ویلی دی په جزایی قانون کې د سنگسار د حکم اجرا تقریبا ناشونی ده. د ازادي رادیو د ویبپاڼې بل عنوان دی فراهی وی د افغانستان سلګونه تاریخي آبادات د لمنځه تګ له خطر سره مخامخ دي او د کرنې وزارت وی بزګرو ته نوري اسانتیاوي برابروي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
ګورې دلکو سلام مشورتي لوې جرګه خلاص شو او خپل پریکړې واورولې. خو چې برخه خستونکې په تلویزیونونو او رادیوګانو کې شپه او ورځ شکایتونه کوي، څوک وایي د خلکو رښتینی استازي نه و پکې او څوک وایي چې په کار کې لاسوهنه کېدله. خو هغه وخت چې پلوونه او کبابونه نوشجان کول یو هم سون نه ایسته او په دې هم فکر نه کاوه چې دی په خپل د خلکو استازی دی که نه. زیاتره همدغه ډول کسان چې په حکومت کې و نو حکومت ښه وه، او چې کله ترې وایستل شول نو بیا بېرته خراب شو. عجیبه خلک دي، همې ساړه کېږي او همې تاوده. د خپرونې په پیل کې هغه زاړه متلونه در اورو چې اوس یې نوی د کاندید رنګ پیدا کړی دی.
خوا به ویل په یو ګل نه پسرلای کیږي،
خو اوس وایي په یو کاندید نه دیموکراسي کیږي.
په خوا به ویل کشپون دومره تکړه وي خپل وزید میږي کا،
خو اوس وایي که کاندید دومره تکړه وي ځان دې کامیاب کی.
په خوا به ویل لا شي کاسا ډیره تاو دادا،
خو اوس وایي له کاندید نه کمپاین کوون کې ډیره تاو دي.
پخوا به ویل لدنه نوم خو،
خو اوس وایي له کاندید نه عکس خو.
پخوا به ویل یو چا په ورکی نه پریخوده خو ده وایي لزم سره می سپور کوي،
خو اوس وایي یو کاندید چا په ولایتي شورا کې نه پریخوده خو ده وایل چې جمهوری ریاست ته کاندید یم.
پخوا به ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر یې لار شته،
خو اوس وایي که کاندید هر څومره غټ هم وي واړلی ورکوونکي ته اړ دی.
پخوا به ویل له یوه لاله دوه پچه ښي دي،
خو اوس وایي له زرو مفلسو کاندیدانو یو پیسهدار کاندید ډېرې رایې وړي.
پخوا به ویل اختر چې تیر شو نکریزی په دیوال ووله،
خو اوس وایي انتخابات چې تیر شول رای ورکوونکی په دیوال ووله.
د جمهوری ریاست کاندیدان خواران هم عجیبه عجیبه غوښتنی لري او هر یوی ګمان کوي چې همدای جمهور رئیس کیږي. د همدغسې یو کاندید کور ته مو بیایو چې خبر شئ کاندید له خپلو خپلوانو څخه څه غواړي.
ایت په خبره نه پویږي، هغه د ما ابرو عزت هم نه ګوري.
دا بیا ولې له ځان سره غړمبېږي؟ خیرات خدای
ته ګوره، څو ځلې مې دې خلکو ته وویل چې د دوه درېو میاشتو خبره ده، له لوږې به نه مرې، خو لکه غوږونه چې نه لري هماغسې په خپلو کارو لګیا دي.
څوک ښیې؟
ولې ته نه پېژنې چې څوک ښیمه؟ د کاکا زامن مې، د ترور زامن مې، د تا ورونه، هغه وږي باجګان مې، زه به نو اوس څوک څوک در ښیمه.
و سړیه بله ما در باندې لګوه، خدای خبر چې کامیابیږي او که نه. ولې هغوی خواران د غریبۍ باسي؟
او که بیا کامیاب سوم؟
چې کامیاب سوې کامیاب به سې. اوس نو هغوی د تا د کامیابۍ دپاره خپل کارونه پرېږدي، چې پرېږدي پیسې ورکوي.
کاشکې سم کارونه کولای، خو یا دکانداران دی یا مستریان او یا هم قصابان، هغه خلک به څه وایي چې جمعه ګل جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړی او خپلوان یې دغه کارونه کوي؟
خلک به هیڅ هم نه وایي، هسې تا ته دغه کارونه بد ښکاري.
یو خو ښځې له تا نه دې پوزې ته رارسېدلی یم. زه یو څه وایم او ته بل څه، آخر به مې له لاسه یو څه وخیزي.
اوس کاشکې وخیزي چې ولچکه زولانه دي په ما بس نینی باسي. له دې کارو سره خو دې موږ لیونی کړو.
مورې بیا هم ولې سره جنګ دی؟
ورسره کاندید نه پوښتنه وکړه. کاندید ځان ته دی او کارو ته خلک نه پرېږدي.
زه خیر دی مورې، که خدای بریالی که خو بیا به تا ته خلک د رئیس جمهور میرمن وایي.
یاره لورې، خدای مې دې بریالی کړي، دا خو به په د هر قدم هم رانه کینه دي.
زه که دغه نیت دي و، خدای که علاقهداریم وویني.
اوخیا په کور کې
راځه. راځه هو،
لکه چې ماما مې ده.
او وروره راځه، ته ودرېږه چې اوس ټوله کیسه ورته کوم. که نه
غلیسه، دا د خپل منځ خبرې بل ته مه کوه، ته خو رښتیا هم کم عقله یې.
اوخی اسلام علیکم.
وعلیکم ډنګره، ستړی مسی؟
وروره ستړی مسی؟
ماما ستړی مسی؟
خیر یوسی. اوخیا ما خو دوکان کلوب کړه.
رښتیا؟
او
نر کار دی وکړه.
شرم دی چې ته جمهوري ریاست ته کاندید او موږ په سپېړو دوکانو کې دوکانداری ته ناست یو.
یاره ډنګره، تر دې بریتو دي جارسم، ځکه خیر و ته به هم بدل ووینې. ریاست خو دې په دې وړه څوکۍ ولاکه د ثانیې ته هم پرېږدم.
کاشکې مې سواد درلودی اوخیا، په بېسوادۍ کې به ریاست څه خوند وکړي.
مه لیونی کېږه، داسې لایقه مرستیاله او سکرتره به درته مقرره کړم چې په خپله به حیران پاتې سې. بس بېغمه بیا خپل ریاست کوه.
زه وروره که سواد نه لري، قواره خو لري.
رښتیا وایي ماما، همدا اوس چې ښه دریشي واغوندي او نیکټایي ورسره واچوي، د وزیر هم ښه ښکاري.
ښه، دا نورو څه ویل؟ چې خپل کارونه بندوي که یا؟
چې بندې نه کړې، په زور یې پرې بندوم. اوس خو موږ د دوی د څو روپیو ګټې لپاره ځانونه نه شو شرمولی لاله.
او نن شپې ته به ټوله مېلمانه کمه، او ټوله ته به په کراره ووایم چې له عقل هغه د ما د عزت په خاطر دې دغه دوه درې میاشتې خپل کارونه بند کړي.
ډېره به ښه شي اوخیا، را مېلمانه یې که؟
هلکه ته هم یو دوه درې جوړه نوې جامې واخله. اخیر ته خبر یې که نه؟ ته خو دې کاندید اوخی. تاسې غلی سې، زه به اوس تاسې ته د زړه خبره وکړم، که نه خفه کېږی.
سمه ده.
ما خو د دې لپاره راغوښتی یاستی چې دا د دوه درېو میاشتو لپاره مو کارونه بند کړی، ځکه که څوک هم وپېژني چې د کاندید جمعه ګل خپلوان یې، نو ډېره بده خبره ده. او
زه اوخیا بېغمه اوسه، ټول یې بندوو. او که بیا څوک رایه درنه کړي او کامیابه نه شو، نو بیا
هېڅ،
نو موږ خو به غرق کړي. که نه
زه چې غرق کېږم، تاسې خو دې همدا اوس غرق سي، له ما نه خو زیات نه یې.
حکومت که دومره جنجالونه او اداري فسادونه دي چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران یې هم د خلکو له یاده ایستلي دي، خو دې موږ په یاد دي او تاسو ته هم په دغو لنډیو کې در یادوو.
د تریاکي جانان له لاسه د زړه د پاسه مې کوکنار شنه شوي دي نه، د زړه د پاسه مې کوکنار شنه شوي دي نه.
د قاچاقبر موټر معلوم دی، پرڼا ورځ څوک ورکته نشي مینه، پرڼا ورځ څوک ورکته نشي مینه.
پلار رشوت خور زوی قاچاقبر دی، خدای المسی به یې چې څه کارونه کړي نه، خدای المسی به یې چې څه کارونه کړي نه.
د څو پوړي زکور لپاره یو څو کیلو پوډر له پولې اړو ما، یو څو کیلو پوډر له پولې اړو ما.
تریاک تور دی ښکاریږي، له الادین څراغ زیات دی کمالونه، له الادین څراغ زیات دی کمالونه.
نوی ماډل موټر باخلم، کدا بوری تریاک می تیر له پولې کړنا، کدا بوری تریاک می تیر له پولې کړنا.
تریاک چی خوری ځان ترې نه ساته،
تریاک چیوڑی ور سرازا چی پاچا شینا تریاک چیوڑی ور سرازا چی پاچا شینا
کم دازل تریاک تیر شول در تب جوڑ کرم چو پوڑی زا بلڈنگونا در تب جوڑ کم چو پوڑی زا بلڈنگونا
زان قاچاق بار کپ مارا شا دی قاچاق برو لار چانی ولی دینا دی قاچاق برو لار چانی ولی دینا
داد تریاکو برکات دے چهر سڑے را تا لا 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 کوینا چه هر سڑه را تا لا 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 کوینا
باران کووری و دیووری گلی دی نووری ککنار خراب وینا گلی دی نووری ککنار خراب وینا
نور کاروزگار با پیونا که چاچه تریاکو که مزیل دلی دینا چاچه تریاکو که مزیل دلی دینا
دغه خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن سپوږمۍ صادق سپینغر او اوسۍ حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کمال استورانه مال
هغه مقصد در نه
عزت منو اوریدونکو سلامونه می و منای په افغانستان کې د وګړو د میاشتې په پای کې د جنو نورو می و ترڅنګ د منو ډیر ډولونه هم پخېږي د نن خبرونه مو د دغه میوې په اړه معلوماتو ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو
مڼه لپاسه اوبو راوړه نصیب د چا ده ډوبه ډوبه ځي مینه نجلۍ په باغ کې سره مڼه سوه نادان باغوانی په اور بشو خرڅوینه عزتمنو اوریدونکو لرغون پوهان وایي چې انسان لش پک زره او 1500 کلونو راهیسې مڼه پیژنې او خوري د مڼې اصلي وطن قزاقستان ګڼل کیږي ونه په پسرلی کې ګل کوي بیا پانی نیسي د مڼې ونه د تخم او پیوان للارې رامنځته کیږي د څلور یا 500 کلونو ترمنځ میوه نیسي خو اوس یې داسې ډولونه هم ډیر شوي چې په 2 کلونو کې میوه کوي مڼه په ډیرو سړو سیمو کې چې هلته انګور ګیلاس او زردالو وده نیسي کوي پای او وده کوي مڼې ډیری په همدا دریو رنګونو سرو زیړو او خامو زرغونو کې پیدا کیږي خو د نویت لړخې د کرهنې ځینو پوهانو ډولونه 1500 او ځینو 10000 ښیلي دي په نړۍ کې په چین، متحده ایالاتو، ترکیه، پولند او ایتالیا کې ډېرې مڼې کرلې کېږي. په افغانستان کې تیرماهی، نازک بدنې، بیروتۍ، مارلنګ، جورسې، شاهي، ترشکې، خال مڼې، ترخکې، ناکی، قندی، کدو سیوې، کلچه سیوې، نرمکې او داسې نورې مشهورې دي. راځئ په پیل کې به د زراعت د متخصص او د کرهنې وزارت د باغونو د ادارې له مشر ښاغلي عبدالقدوس څخه واورو چې مڼه په کومو شرایطو کې ښه وده کوي.
افغانستان آب و هوا منو تولید لپاره ډیر ښه مساعد ده. ښه توافق یخو مناطقو کې ډیر ښه لري. څومره چې هوا ورته یعنی د اتلسونه تر دیرش درجو پورې د دې ونې او د میوې ودې ډیر ښه وي او په کیفیت کې هم ښه والی، او څومره چې هوا ګرم سي د دې نمو هم د ودې هم کمیږي، د میوې کیفیت هم کمیږي. منو د دیرشونه لاندې ډیر ښه وده کوي او په کیفیت کې هم ښه والی راځي.
ښاغلی عبدالقدوس په افغانستان کې د مڼو د ډولونو په اړه وایي.
په افغانستان کې ډېر ورایټي ګانې د مڼه شته. په زیاته پیمانه باندې چې تولیدېږي، دا ژېړ مڼه چې موږ ورته ګولډن دلیشیز وایو، او سره مڼه چې ریډ دلیشیز ورته وایو، او په دې څنګ کې باغداران ورته مالنګ وایي. دا مالنګ نه ده، مالنګ خسکې ونې ده. دا یو تقریبا شباهت د توروالې ته لري. دې ته ډبل ریډ دلیشیز وایو. دا ډېر تولیدېږي. اوس په کمه پیمانه رویل ګالا ده، نور جورس ده، او بعضې ترش مڼې ده چې روز بازار کې راځي. سمریت ښه ورایټي ده چې هم ترشوالی لري، هم خوږوالی لري. د دې مارکیټ ښه ده. دغه ورایټیګانې ډېر زیات تولیدېږي. اما نوې ورایټیګانې چې د خارج نه راغلی ده، هم په اطراف د کابل کې پیدا کېږي. تحقیق په دپاره بادامباغ کې هم راوړل سوی ده، کینول سوی ده. همچنان د نعیم خان زوی چې سردار نادر نومېږي، هغه تقریبا 40-50 نوې مڼو د هالند نه راوړی ده. هغه په شکردره کې کینول سوی ده. په دې کې کولای شو چې څو کاله بعد د دې نتیجه وګورو چې کوم یوې ښه نتیجه کوي، او آب و هوا سره توافق لري، او مارکیټ دپاره ښه مناسب وي، او په ښه وخت کې تولید شي. دغه ډېر مهم ده، ځکه چې موږ تاسې باغداران ټول په منی کې تولیدوي، او هغه وخت دومره حاصل ډېر وي چې قیمت یې د بوس په قیمت ده.
ښاغلي عبدالقدوس څخه به واورو چې لومړنۍ مڼې کله پخیږي، او تر ټولو ښه مڼه د کومې سیمې ده.
مڼه اول موږ تاسو ته وایي جورس ده. دا تقریبا د مزار شاوخوا چې ده جوزا کې رسیږي، او د کابل د زون چې ده د بیا په سرطان میاشت کې رسیږي. ښه مڼه او په ښه کوالټي چې تولیدېږي. اول د ژېړ مڼه بامیان کې هم کیفیت یې ښه وي، او هم رنګ او هر څه یې ښه والی پکې شته، ځکه چې د هغه هوا معمولا د دیرشو نه پورته کېږي.
کله چې د مڼو د ډولونو او باغونو یادونه کېږي، نو د کرهنې وزارت د پخواني وزیر ډاکټر عبدالوکیل خان نوم د مڼو د هر کاروباري په خوله وي، او د خدمتونو یادونه یې کوي. له ښاغلي عبدالقدوس خان څخه به واورو چې ډاکټر عبدالوکیل خان مرحوم د کومو مڼو نیالګي دود کړي وو.
اگر چې مخکد مغاون اصلاح شوی نه وو، د ډاکټر صاحب وکیل په وزارت دوره کې اصلاحات راغلی ده. نیو ورایټیګان د مڼو د بهر نه راوړی ده، او تقریبا اوس په سړو سیمو کې دا ډیر زیات پیمانه باندې تولیدېږي. چې وردګ، لوګر، غزنی، کابل، پروان او کاپیسا د غزون کې راځي، او هغه ورایټیګان سره مڼه ده چې موږ ورته ریډ دلیشیز وایو، او زیړ مڼه ده چې هغه ته ګولډن دلیشیز وایو، او بل ورایټي سمریټ ته چې هغه تقریبا په اسد کې رسیږي، هغه هم ښه ورایټي ده. هغه ډاکټر صاحب وکیل راوړی، او همچنان د نورې ورایټي ګانې چې راوړی ده ډېر کم و. هغه بعضې همغه باغ کې وچ سوی، او بعضې نتیجه یې ښه نه و، او د یقین ورسره دومره علاقه نه درلود.
د مڼو ډولونو ته په پام سره د کینولو په وخت کې د نویو نیالګیو ترمنځ مسافه ډېر اهمیت لري. یو ځل بیا ښاغلی عبدالقدوس،
اگر چې زموږ باغداران په دې کې هیڅ توجه نه کوي، موږ په اساس د قط د ونې فاصله ورته تعینوو. معمولا باغداران 15 په 15 کې کینی، شپږ په شپږ کې کینی، دغه نه هم کم لکه 4 په 4 کې هم کینی. ولې؟ فاصله د ونې قط پورې مربوط ده. موږ اکثر رود ساکونه چې ډاکټر صاحب وکیل راوړی وو یا نوی اوس راغلی ده، دا کولای شو چې د 1.5 متر تر 1.5 په 3 کې، او تر 3 په 3 پورې کینولی شو، ځکه چې د دې قط ټیټ ده. حالت که مو کولای سو د چایلی په سیستم هم د دین استفاده وکو، همچنان متوسط خط چلری هغه کولای سو چې درې په درې کې سلور په سلور کې کینو، او دا کومه مرنو چې په تخم باندې تولیدي هغه باید د پنځنه لاندې نه وي، پنځه کې یا پنځه په پنځنه کې پنځه په شپه کې کینول سي.
ښاغلی عبدالقدوس به دا هم راته ووایي چې د مڼو صادرات څنګه دي.
په اوسنی شرایط کې موږ صادرات بیخي د مڼو کم ده، ځکه کم ده چې اوس هغه میوه هغه مڼو چې جهانی مارکیټ ورته ضرورت لري په هغه کوالټي موږ باغداران تولیدولی نسي، ځکه چې زیاتر دواپاشي بې حده بې موقع دواپاشي کې خلک د زهریاتو د لرلو سره جهانی مارکیټ د موږ مڼه نه خوښوي. او بل خبرې د موږ تاسې ټول میوهجات مارکیټ یا پاکستان ده یا هندوستان ده، د دې نه بغیر بل چېرته اوس لیږلی نسو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
و موریدل چې د مڼو د صادراتو مزه نسته، و من د کابل په ښار کې ګرځېدلی او د مڼو له کاروباریانو او سوداګرو سره یې مرکې کړي دي. تاسو رابولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
نوم دی وای؟
محمد موسی.
محمد موسی ځوانه څه شي خرڅه؟
مڼه خرڅوم به دلته بس.
دا راته وای چې دا مڼه دی څه په نامه ده؟
بیرته مڼه ده، دا نور مڼه ده، سره مڼه هم ده، او ډېر مودا ته ساتل کیږي دا مڼه.
ولې دې ته بیرته وای؟
اره مڼه ځان ته نوم لري.
دا بیرته چې دی دا ستاد خپل باغ؟
هو دا ما خپل باغ.
ته چیرې اوس؟
د بغمان ولسوالۍ.
په ورځ کې څو مڼه راوړې دل؟
دا ورځ 15 مڼه ځلې یو مڼه ده سره.
څو مڼه ته خرڅه او څو خلتي وځي؟
به دا سه ورځ کې چې شل خلتي وځي سه ورځ کې ټوله وځي.
نوم دې
حواس خان.
حواس خان څه کاروبار کوي؟
موږ خپل ورور د باغداریم کې خپله مڼه مړه خرڅوي دلته بازار کې. کسب کار کوو.
چیرته ده باغونه؟ دې چیرې
دلته ارغندې کې.
څومره ونې لرې د مڼو؟
شپږ سوه ونه ده. بیروتۍ، مارلنګ، جوراسه.
دا ونې ته راوپېژنه داسې چې فرزن دا بیروتۍ جګه ونه یې ټیټه ونه یې دا نور یار
مارلنګ چې ده دا هم بېخي ټیټه ده کنه، جوراسه چې ده سمیانه ده، بیروتۍ بېخه جګه ونه لري.
مڼې معمولا دلته له پغمانه پرته نور کومه سیمه دلته راوړل کیږي؟
له وردګو راځي، له غزنی راځي، غندی، پغمان، دید مدې کومه مڼه راځي خپل
مشهوره مڼه او ډېره خوندوره مڼه. کومه مڼه
دلته مشهوره مڼه؟ نن سبا چې سپینه مڼه ده.
دا څه نامه یادی؟
هغه بیرته په نامه یادی
سپینه بیره. دا څه خوالی لري چې خلک یې خوښوي؟
هغه دا چې اوبه یې زر نه ورکېږي خپله ساتي. ما نور لکه مارلنګ چې ده یا جوراسه ده یا دا نور ده خپله ما هغه نه بس.
دا مڼه تر څه وخته پورې وي بیا؟
دا چې د کرېټ کې وساتې کنه دا شپږ میاشتې دوام لري.
ارزان بای مانا دی کومه ده او قیمت بای کومه؟
ارزان بای خورو را منگ سر خفل لگه دی مارلنگو مانو خشته ده پاویه روپی ورکو کنه منه، او بیرتی چه ده ساره ده بیاس روش پیته روپی، او جوراس چه ده نصبه کمیات ده گنده پیس لاتیه روپی خرسو منه.
نوم به درته وای؟
نوم خانزاده د میدان دی ولایت اوسیدیم کایم.
ته څه کاروبار کوې؟
دا د مڼو تجارت کوم.
درته وای چې په میدان کې په کومو کومو سیمو کې مڼې کی؟
ونډه دا د میدان کې ښه مڼه ده.
څو ډوله مڼې دي
هلته؟ اته رقم مڼې دي.
دا نومونه راته واخله.
جوراس سته، مولنګ سته، بیروتۍ سته، نازک بدن سته، یو رقم په نومه جوپانی دي، دغه سته، تلخک سته، شیشه ای مڼې دي، دا سته، سپینه مڼه سته.
مشهوره یې او اخه یې کومه ده؟
مولنګ، بیروتۍ، سپینه دا درې درجه یک مڼه ده او په نامه د جاپانی دا بهترین مڼه ده.
دا جاپانی خوب خانه وي، دا خو اوس راوتلی.
دا
څه ډول مڼه ده؟ ته خو راته ووایه رنګ یې څنګه ده؟ وړه ده، غټه؟
رګه زیړه وایي. ډېره ښه مڼه ده، غټه غټه خوږه مڼه ده ډېره.
دا تخم چا راوړه؟
دا لکه نوی راپیدا شوی ده.
ونې دي د جاپانی څنګه دي؟ ټیټې دي، جګې دي؟
ونې دا نورو غونته ده، اسپارک او ټیټه ونه ببرې.
ایدان کې د کومې سیمې مڼې بیا ډېرې مشهورې دي؟
دا سمیرخیل د خوجا سید منځخه مله خلیه زایمانی د دې منځخه مړه ساده په کوم میدان کې د کوز میدان هم دسته تر تکانې پور
مړه وب ډیره غوړې ککان
نه ډیره غوړې په میاس کې واته پیره باید وبسي.
نام اسماعیل کاروبار ما خیلی مفته از باغداری سیب بامیان اینطور است که مردم باغ
نام اسماعیل دی کاروبار می باغداری ده په بامیانو کې پخوا خلک دومره له باغداری سره نه و بلد خو په دا وروستیو کلونو کې لاس سره ورواچاوه او اوس ډېر ښه باغونه لرو مشهورې مڼې زراعتي کدو سیب او تیرمایی دي خو تر ټولو ښې او خوندورې مڼې همدا زیړې او سرې مڼې دي چې خلک یې بیروتۍ بولي
قدرمنو اوریدونکو د نن خپرونه همدومره وه که مو د ازادۍ راډیو د خپرونو په اړه لیکونه راستول پتې مو دا دي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په خوست او کندوز کې 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او که مو له پېښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 104 یونیورسټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو پیزت وسید.